دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو ویدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اورئ
السلام علیکم درنو ویدونکو زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت خبرونه اورئ د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتو خاص استازي زلمی خلیزاد بیا دوهې پاکستان افغانستان او ځینو نورو هیوادونو ته په سفر تللی دی او کابل ته رسیدلی دی چې د افغانستان د چارواکو سره وویني. د ملي مصالحې د عالی شورا د معلوماتو په اساس زلمی خلیزاد نن د جنوري په 15مه کابل ته رسیدلی دی او په سپیدار ماڼۍ کې د ډاکټر عبدالله سره کتلی د بریدونو او جګړو په کموالي ټینګار کړی دی. اغه همدارنګ د افغانستان د سولې د بهیر سره د امریکا د متحده ایالاتو په ملاتړ هم تاکید کړی دی. د افغانستان د اسلامي جمهوریت مذاکراتي هیئت نن د دویم پړاو مذاکراتو لپاره دوه ته ولاړ. د بیان له مخې د ملي مصالحې د شورا مشر عبدالله ویلي دی چې د افغانستان جمهوریت ریاست سولې ته متحد دی. اغه دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د اوربند پټنګېدو تاکید کړی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نما هم قطر ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مذاکراتي هیئت د سنیدو هرکلی کړی دی او د مذاکراتو په زر پیلېدو یې ټینګار کړی دی. همداشان د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون غواړي چې قطر کې د سولې د مذاکراتو په اجنډا کې د دایمي اوربند او د بشري حقوقو د مدافعانو او قربانیانو د دفاع موضوع هم شامل شي. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر دا خبره پرون د ازادۍ رادیو سره په مرکه کې کړی ده. د افغانستان د عام روغتیا وزارت په تیرو سالي رسټو ساتونو کې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا د ویروس د یو څلور دوه مثبت پیښو د ثبتېدو او د وو کسانو د مړینې خبر ورکړی دی. دغه وزارت د دوشنبه په ورځ ویلي دی چې په تیرو سالي رسټو ساتونو کې د کورونا د ویروس 1515 اویا سمپلونه معاینه شوې دي، یو څلور دوه پکې مثبت ختلې دي. دغه وزارت د معلوماتو په اساس د دیش میر سره اوس په افغانستان کې د کورونا د ویروس د ټولو مثبتو پیښو شمیر 350011 ته ورسېده. همدارنګ په تیر یو شواروز کې په هیواد کې د کورونا د ویروس له امله 9 تن مړ شوی دي او د ټولو مړو شمیر 2209 ته رسیدل دي. د کورونا ویروس د لومړي ځل لپاره د 2019 کال د دسمبر په میاشت کې د چین د وبي د ایالت د ووهان په ښار کې پیدا شو او وروسته ټول نړۍ ته خپور شو. د امریکا د جان هاپکنز په هانتون د معلوماتو لمخې تر اوسه پورې په نړۍ کې قریب 15 اتیا میلیونه کسان په کورونا اخته شوي دي او سباندې 1 میلیون نور د کورونا نه مړ شوي دي. د سیمه او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د استودیو نه اوري. د خلیج د عربي هوادونو مشران نن د سیشن به پورس په سعودي عربستان کې په عالی غونډه کې د ګډون د لپاره رسیدلی دي چې د قطر سره د اوږدې شخړې په پای ته رسولو وغږیږي. د غشخړې په داسې وخت کې د خلیج د هیوادونو اتحاد مات کړی دی چې د ایران سره سیمه ییز تاوتریخوالی زیات شوی دی. د قطر امیر شیخ تمیم بن حماد التانی د الاولا په تاریخي خار کې د سعودي د ولایت شاهزاده محمد بن سلمان سره کتلی دی. د غونډې مخ کې کویت اعلان وکړ چې سعودي عربستان به چې په 2019 کال کې د نورو ملګرو هیوادونو سره یو ځای د قطر سره مقاطعه کړې ده، خپل هوایی او ځمکني سرحدونه د هغه موافقې په اساس بیرته قطر ته پرانیزي چې د یو امریکایي لوړ رتبه چارواکي په وینا د سپینې ماڼۍ عالی رتبه سلاکار جیرید کوشنر په حضور کې به امضا شي. د خلیج نور رهبران د وخت رسیدلی دي او یو منبع ویلي دي چې د مصر خارجه وزیر په دغه کلنۍ عالی غونډه کې چې د دسمبر په میاشت کې کیدونکې وه خو وزندیده ګډون کوي. جنوبی کوریا نن ایران ته یو هیئت لیږي چې د هغه ټانکر په خوشی کولو وغږیږي چې ایرانی قواوو د خلیج په بهیره کې د یو والی رتبه ډیپلوماټ سره په داسې وخت کې نیولې ده چې ټاکل شوی و د یک شنبه په ورځ تهران ته ولاړ شي. د تهران او جنوبی کوریا اړیکې د 1 میلیارد ډالرو د مسلې په سر خړپړې شوې دي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو له کبله د کوریا په بانکونو کې بندي دي. د دې سفرونو خبرونه هغه وخت خپاره شول چې د سیول خارجه وزارت د جنوبی کوریا د پاره د ایران سفیر غونډه ته وغوښت او هیله یې ترې وکړه چې د جنوبی کوریا ټانکر او شل کسه عمله خوشی کړي. په دغه ټانکر کې د 2000 ټنو نه زیات ایتانول بارو چې د دوشنبه په ورځ ونیول شو. د دې په خنډه داسې خارجي چې ایران غواړي په سیمه کې په داسې وخت کې د خپل دیاګانو سرګندونه وکړي چې منتخب جمهور رئیس جو بایدن چې د ټرمپ نه انتخابات ګټلې دي د دې میاشتې په اخر کې د چارو واګې په لاس کې اخلي. اروپای کمیسیون نن د سه شنبه په ورځ ویل متاسف دی چې ایران د ځمکې لاندې په اتومي تاسیساتو کې د یورانیمو 40% تصفیه بیرته پیل کړې ده چې دا د 2015 کال د تړون نه سرغړونه ده. دغه کمیسیون یو ناطق ویلی دی چې موږ د ایران دغه اقدام اندېښمن کړی یو. دا اقدام د اتومي موافقې د تعهداتو نه د ایران سرغړونه ده او واقعي به ډیر سخت وي او موږ دغه موافقه ساتو. ایران د دې موافقې ماتول په 2019 کال کې د واشنگتن د اقدام په مقابل کې پیل کړی دی چې امریکا یې د دې موافقې نه وېسته او په ایران یې هغه بندیزونه بیرته ولګول چې دغه موافقې په بدل کې لغوه شوی وو. او برتانیا او جرمني د کورونا د ویروس د مخنیوي لپاره نوي محدودیتونه لګوي. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن پرون د جنوري په 14 نیټه په ټول ملک کې نوي محدودیتونه اعلان کړل او ویل چې دا محدودیتونه به د روانې میاشتې تر نیمایي پورې دوام ولري. په دې ترڅ کې به خوندي په هنتونونه او د سلمانیګانو په سیر د غیر ضروري خدماتو دوکانونه بند وي او رستورانونه به د دې لپاره خلاص وي چې خلک ترې نه خواړه واخلي او خپل کورونه ته یوسي. په برتانیا کې د تیرو شپږ ورځو راهیسې هر ورځ د کورونا د ویروس نه له 50 زره زیات مثبت موارد ثبت شوی دي او د دې ناروغۍ له کبله د مړو شمیر 15 زره ته لوړ شوی دی. جرمني هم په نظر کې لري چې همدغه سي اقدامات وکړي. صدر اعظم انګلا مارکل او ایالتي مشان بنن په دې حق له د غونډې وروسته پریکړه وکړي چې په جرمني کې د کورونا د ویروس د ناروغۍ له وجې د مړو شمیر په ورځ کې نظرونه اوخته دي او ټول شمیر 40 زره ته رسیدلی دی.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په مو کې د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د افغانستان اسلامي جمهوریت مرکچی پلاوی دوه تا او د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد افغان حکومت چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته تللې. د موضوع تفصیل د امریکا غاک آشنا رادیو د همکار اکرام شینواری پر رپورټ کې اوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکزی پلاوی د سه شنبه د ورځې له غرمې وړاندې له کابل څخه قطر ته تللې. د افغانستان د پخلاینې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیلزاد افغان په چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته رسیدلې. د افغانستان د ملي پخلاینې د عالی شورا رئیس عبدالله دفتر وی چې خاغلی خلیلزاد او په افغانستان کې د مشتو د ناتو او امریکایي ځواکونو کمانډان جنرال سکارد میلر نن د سه شنبه په ورځ د خاغلی عبدالله سره د افغانستان د سولې په بهیر خبرې کړې. عبدالله د دفتر یو وین پرې دون قزون وای چې دواړو خواو د اوربند او تاریخوالي د کمیدو د مسلو ترڅنګ په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه هم سره خبرې کړي. همداشان سفیر خلیلزاد د افغانستان د پخوانی جمهوریت حمید کرزي او د پخوانی مجاهدینو د مشر استاد عبدالرب رسول صاحب سره هم نن د افغانستان د سولې پر مسله خبرې کړي. زلمی خلیلزاد کابل ته له سفر وړاندې په پاکستان کې د پاکستان د پوز د مشر سره هم د افغانستان د سولې په مسله خبرې کړي وي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت له خوا په خبر شوی اعلامیه کې ویل شوی چې زلمی خلیلزاد به د روان سفر په ترڅ کې قطر او ترکمنستان ته هم لاړ شي. په خپل خلیلزاد د خپل ټویټر په پاڼه لیکلي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت او د طالبانو مرکزی پلاوی باید وخی چې د افغانانو د ګټو لپاره رښتینی مصلحتونه کوي او د خبرو له لارې د یوې چټکې سیاسي جوړجاړي هوکړي او د پام وړ بیګړني ورکم یا اوربند لپاره کار کوي. دوی ته د تللو وړاندې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزي په ویډیوي پیغام کې ویلي چې تمه لري چې دا ځل به دواړه غاړې یوې نتیجې ته سره ورسیږي.
امیدواری ما یې استن کې زموږ هیله دارا چې بل اخره دواړه غاړې یو نتیجې ته چې د افغانستان د خلکو غوښتنه د ورسیږي او عملی شي. تر ټولو مهمه دارا چې د افغانستان د خلکو ملي غوښتنه چې په دې هیواد کې د وینې تویدل دي د تل لپاره پای ته ورسیږي. د دې لپاره چې افغانان هر شیبه هر ورځ او هر شیبه د وحشت څخه چې له جګړې څخه زیږیدل دي کړیږي.
رانچ پیپرن
د سولې په چارو کې دولت وزیر سعادت منصور نظری هم په ویډیو پیغام کې ویل چې طالبان سره د سولې د خبرو په دوهم پړاو کې د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکزی پلاوی لومړیتوب د جګړې بندیدل دي.
ما بیشتر از 86
موږ د ټولنې له بیلابیل قشرونو سره له شپږتیا څخه زیات مجلسونه لرل. زموږ اساسي هدف دا و چې موږ د خلکو مشوره ځان سره ولرو او د هغوی د مشورې پر اساس عمل وکړو. همداشان د خلکو ملاتړ هم د افغانستان اسلامي جمهوریت له پلاوي سره شته دی. د افغانستان د جمهوري ریاست د مقام د خلکو او پخلاینې د عالی شورا غوښتنه په هیواد کې د سرتاسري اوربند ټینګېدل دي.
سرتاسري است
طالبانو هم د خبرو دوهم پړاو پیلیدو ته چمتواله خودره خو تر اوسه لا په دوحه کې د طالبانو سیاسي دفتر د ندی ویلي چې د ملا عبد الغنی برادر په مشرۍ پاکستان ته د طالبانو تللې پلاوی برته دوی ته سول شوې او کنه د افغانستان د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د لومړي پړاو پرتله به د خبرو دوهم پړاو د ستونزو سره مخ وي او دا ځکه چې د دوه کارپوهانو په وینا دوه غالبا پر ځونو مسلو پریکړه ترتیا ولري د سیاسي چارو یو کارپو نجیب آزاد وایي چې کېدې شي د خبرو دوهم پړاو به د لومړي پړاو پرتله ډېر
غوره مدابې چې دواړه لوري د وخت د زیات پرته ترجره پر اوربند او راتلونکو سیاسي ساختار یې هوکړه ته ورسیږي هغه کار چې یو دوا یا څو کال وروسته کیږي باید همدانن وسی ترڅو د افغانانو د وژلو مخه ونیسي او د دې کار لپاره دواړه لوري باید انعطاف وشي یعنی طالبان پر اوربند او افغان دولت پر راتلونکو سیاسي ساختار پر جوړش توافق وکړي
په دوه کې د خبرو نوې پړاو په داس کال کې پیلېږي چې د امریکا د منتخب جمهور رئیس جو بایدن له خوا د ملي امنیت د سلاکار څوکۍ ته نومن جک سولیوان ویلي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د تیر میلادي کال د فبرورۍ د میاشتې تړون هم امریکا او هم طالبان ته مسؤلیتونه راجی کوي چې اړتیا ده د خبرو په ځای په عمل کې پلي کړي
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خبري د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي زبون غږ
د واشنگتن د
استډیو
نه اوري دا بخنه نړیوال سازمان وی په افغانستان کې ورسره بلې د توتري خواله زیاتېدو او هدفي وژنو اندېښمن کړی دي د سویلي اسیا لپاره د بخنه نړیوال سازمان غړي زمان سلطانی زمنګ همکار وحید الله فیضی سره په مرکه کې ویلي د سولې مذاکرات باید د افغانستان د شاتګ په معنی نه او د مذاکراتو په نتیجه کې باید افغانستان کې شته لاسته راوړنې وساتل شي بشري او د خلکو حقونه خوندي شي پامکې مرکه ده
د سولې د خبرو په جریان کې په افغانستان کې تاوتریخواله یا خشونت زیات شوې ده ستاسو اندېښنه څه ده
مونږ د اوسنی وضعیت له کبله ډېر اندېښمن یو مونږ د دې شاهدانو چې ورستر بلې په افغانستان کې تاوتریخواله زیاتېږي په پرلپسې او تل ملکی کسان د منازې قرباني کیږي په هدفي وژنو کې مونږ د خبريالانو د مدني ټولنې د فعالینو او نورو فعالینو د قتل شاهدان یو دا وضعیت مقتدا اندېښنې وړ دی
د بخن نړیوال سازمان چې تاسو د هدفي وژنو یادونه هم وکړه او د 2021 کال په لومړي ورځ هم یو خبريال وژل شو څه اقدام کړي
موختل په ډیړه غونډې حق وختنه د ریپورت برابرول کړي او تل مو د جګړې لخیل خواو د افغانستان دولت نړیوال ټولنې او جګړمارانو څخه غوښتي چې ملکی کسانو ته د زیان اړولو مخنیوي وکړي او پروانه منازعه کې نړیوال بشري قوانين مراعات کړي دا موږ د کال په پیل او تیرو کلونو کې غوښتي او لخیل خواو مو دا جدي غوښتنه کړې ده خو په خوښنۍ سره مونږ په افغانستان کې په پراخه کچه د بشري حقوقو د نقص کولو او د ملکی تلفاتو شاهدان یو
د سولې مذاکرات په دویم پړاو کې ستاسو غوښتنه یا درخواست چی شته چې البته تر سره شي یا ورغی باندې خبري وشي ځکه ډیر ژر به پیل شي
د سولې د پروسې په اړه باید وایم چې مونږ تل د افغانستان د اتلسو کلونو د لاسراوړنو ک په غوړه توګه وایم په تیرو دول سيزو کې د بشري حقوقو خځو حقوقو د اقلیتونو د حقوقو او په افغانستان کې سیاسي او مدني پرمختګونه باید وساتل شي او هر ډول عمل چې لدی لاسراوړنو څخه په شاته کېدل وي مونږ ته د منلو وړ نه دی
د سولې د مذاکراتو په برخه کې تاسو فکر کوئ چې ضمانت شته چې دغه غوښتنه تاسو مطرح کړلې هغه به تضمین شي او بل اخر به هغه چې هدف دغه ته ورسیږي
په افغانستان کې د لاسراوړنو د ساتنې او د ټولو خلکو د حقونو د ساتلو لپاره به موږ تل هڅه کوو او موږ هیله من یو چې د هیڅ ډول په شاتک شاهدان ونه وسو د تاریخوالي او د ملکی وګړو د قتل بندیدو شاهدان ووسو
افغان حکومت هم په اوربند باندې تل فشار اچولې دي او بل خوا ول کې چې طالبان به د نورو لوی غښتونو یعنی مسایل غښتون کې دي د بیلګې په مثال باندې یو شمیر کسان وایي چې طالبان به وغواړي چې په افغانستان کې موقت حکومت جوړ شي تاسو د سره موافقه یاست
د بشري حقوقو د سازمان په توګه هغه څه مونږ ته مهم دي هغه د سولې پروسه وکول شي د بشري حقوقو او د خلکو د ازادۍ د تضمین لامل شي د تاریخوالي او ملکی خلکو ته د زیان رسولو د مخنیوي لامل شي
د افغانستان د مذاکراتو د ټیم یو شمیر غړي وای چې د طالبانو په فکر کې هیڅ تغییر نه راغلی. فکر کوي چې کوم مسایل تاسو یاد کړل اماغه سی به وشي، ځکه طالبان خو په بل فکر دي او وسانه نظام بل شان روان دي.
مونږ هم خپل اندېښنې لرو. په اوس وخت کې د طالبانو د کړنو د تغییر په اړه څه ویلې نشو. مذاکرات باید په شاتګ لامل نشي. تر اوسه د طالبانو لخوا د کوم اقدام شاهدان نه یو چې هغوی د بشري حقونو، انساني حقونو او د بیان ازادۍ په اړه تغییر پکې پیدا شوی وي.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسي او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا د تاسو سره شریکيږي پر عمل وکړي. د ورځې شلتر دیش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځي. د غیر ضروري ګڼګونو نه ډډه وکړي. د پرنجي او تخې په وخت کې خپل پوزه او خپل په دسمال یا څادر پټ کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
د سیمه او نړۍ په اړه رپورټونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټډیو نه اوري. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جورجیا ایالتي چارواکو ته ویلي د انتخاباتي نتیجې د تغییر لپاره د رای پیدا کی. جمهور رئیس ټرمپ په یوې ټلیفوني مکالمه کې د جورجیا ایالت د ټاکنو په مسلونو ټینګار کړی چې د جمهوری ریاست ایالتي ټاکنې د په ګټه اعلان کړي. نور تفصیل په رپورټ کې اوري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو غیر معمولي ټلیفوني اړیکه کې د جورجیا ایالت د کورونا چارو له وزیر غوښتي چې کافی رائے ورته پیدا کړي او په هغه ایالت کې د جمهوریت ریاست ټاکنې د پګټه کړي.
زه واز غواړم یو لزر وسو اتیا رائے راته پیدا کړي چې یو رائے زموږ د رائے لښمیر نه زیاته ده، ځکه کومګ دا ایالت وګټو او د ټاکنو فایل زموږ په ګټه بدل شي، دا به د دوی د اشتباهاتو لپاره یو لوی ثبوت وي او خپل اشتباه به ومني.
په دغه ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ له برت ریفنس پارکر سره کله په غوسه او کله هم په نرمښت خبرې کوي.
ښاغلی جمهور رئیس، تاسو خپل خلک لري چې معلومات درج کوي او موږ خپل خلک لري چې معلومات درج کوي او بیا محکمې ته وړاندې کیږي. محکمه بیا فیصله کوي. مونږ باید په خپل ارقام وکلک ودرېږو. زما په باور زمونږ ارقام دقیق دي.
ته بیا ولې داسې وایې؟ زه نه پوهېږم. زما مطلب مونږ د محاکمو سره لوبه کولای شو.
ولسمشر ټرمپ دغه چارواکي سره د ټلیفوني اړیکې په اړه په خپل ټویټر لیکلی چې د جورجیا دغه ایالتي چارواکي نه غوښتل او یا یې توان نه درلود چې د رایو د درغلیو په اړه ځواب ووایي. څو ساعت وروسته د جورجیا ایالت دغه چارواکي د ټرمپ سرګندونو ته په خبرګون کې په خپل ټویټر ولیکل: په ډیر احترام سره ولسمشر ټرمپ، کوم چې تاسو وایاست رښتیا نه دی، واقعیت به څرګند شي. د امریکا منتخبه مرستیاله ولسمشر کاملا هارس په داسې حال کې د ولسمشر ټرمپ او د جورجیا ایالت د کورنیو چارو د وزیر ترمنځ دغه ټلیفوني خبرې د ولسمشر د واکنا ناجایزه ګټ اخیستنه بللې ده چې سبا په دغه ایالت کې د سنا په دوه څوکیو باندې لسره ټاکنه کیږي.
د امریکا اوسنۍ ولسمشر په جورجیا کې د سنا پر څوکیو سیالي غیر قانوني بولي. هغه د غیر قانوني او غیر قانوني او باطل بولي او د جورجیا خلکو ته وړاندیز کوي چې جرم تر سره کړي. آیا تاسو د هغه ټلیفوني خبرې اوریدلې دي؟ یقینا د ناامیدۍ غږو. دا د امریکا د ولسمشر لخوا د وخت څخه کاران اوړه ګټه خستنه ده.
په ورته وخت کې پروند امریکا لاسو په خوانیو د دفاع وزیرانو په یو خبر شوی بیان کې د پنتاګون څخه غوښتي چې د وخت سولیز انتقال ترجمن پاتې شي او خبرداري ورکړای چې د وخت د انتقال په چارو کې د پاوز مداخله به خطرناک وي. د دفاع دغو وزیرانو چې د ولسمشر ټرمپ د دورې دوه وزیران هم پکې شامل دي ویلي چې د واک سولیز انتقال د امریکا د ولسواکۍ یو ځانګړې نښه ده او له وسنی سرپرست دفاع وزیر کریستوفر میلر څخه یې غوښتنه کړې چې د ډونالد ټرمپ له هغو هلو ځلو څخه ځان لري وساتي چې په واک کې د پاتې کېدو لپاره یې کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
درنو اوریدونکو، اسرائیلی چارواکي وایي چې هغوی به ایران ته د اتمي وسلو جوړولو اجازه ورنکړي. اسرائیل دغه خبره د ایران د یورانیم د غني کولو د اعلان نه وروسته کړې ده. د امریکا خبريالې لندا ګریدستاین رپورت را لګلې چې نظرانه یوسف زیدر تاوري
ایران خبری ایجنټس د ایران د حکومتي چارواکي لکول لیکلې دي چې ولسمشر حسن روحاني امر کړی دی چې ایران د یورانیم غنی کولو کار یو ځل بیا شروع کړي او د غدي د 10% پوري خالص کړي. د یادونه ورده چې په 2015 کال کې چې د ایران سره د اټومي وسلو په سر باندې کوم موافقه شوې و ایران د ترزا شوې او چې هغه په دغه کچا د 10% زیاته نه لوړوي. د اسرائیل صدر اعظم بنجامین نتنیاهو ویل چې د ایران پریکړه خای چې ایران د انکار نه باوجود د دښمن دی چې اټومي وسلې جوړ کړي خو اسرائیل ورته د اجازه ورنکړي. د اسرائیل او د ملي امنیت د شورا په خوانه مشر ګویرا ایلند وای چې د ایران د غپریکړه د خای چې ایران د اټومي وسلو جوړولو ته جمندې او غواړي چې اټومي قدرت جوړ شي. ایلند وای څنګه چې موږ دا خبره کوو یعنی په 2023 کال کې ایران اټومي بم نه لري خو کچرته ایران دا پریکړه وکړه چې هغه یو لري دوی کولای شي چې د شپږو میاشتو نه د وی کال په موده کې اټومي بم ولري. ایلند ویل چې هغه د ایران دغه اقدام په امریکا باندې د فشار یو ستراتیژي بولی ځکه چې په امریکا کې جو بایدن په یو څو ورځو کې د نوی ولسمشر په توګه لوړ کوي او ولسمشر ترامپ د ایران سره د شوي موافقه نه امریکا وستلی و. ایلند زیاته کړه ایران دغه کار په ډیر احتیاط سره کوي ځکه چې هغه غواړي چې په امریکا باندې فشار راولي او امریکا به په اوسو میاشتو کې خامخا د ایران سره خبرې پیلوي. نو ایران غواړي چې د خبرو لپاره ځان تیار کړي او په ښه پوزیشن کې وي. د ایران حکومت دغه اعلان یو کال وروسته د هغه کړه دی چې امریکا د دغه ملک لوړ پوړی پوځي چارواکي قاسم سلیمانی په یو هدفي برید کې وژلې و. ایران د هغه د غچ اخیستلو ژمنه کړې وه. د یادونه وړ ده چې دوه میاشتې مخکې د ایران یو اټومي ساينس پو محسن فخریزاده په تهران کې وژل شو. د هغه د وژنې تور په اسرائیل باندې لګول شوی. د یادونه وړ ده چې ایران د دوشنبه پورز د تیلو یو ټانکر ونیو چې د جنوبی کوریا بیرغ په لګیدل و. د ایران د دغه اقدام له کبله د ایران د غربي ملکونو سره اړیکې لا نورې خراب شوې دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اورئ.
زموږ غږ د واشنگتن د استډیو نه اورئ. د کونړ په ولایت کې شپږ سو درې اتیا هغه کورنۍ ته نقدي او ژمنه توکم راستي وویشل شو چې له جګړو او یا له پاکستاني اړخه د توغندیو بریدونو لویرې کورونه پریښي دي. د امریکا غک آشنا رادیو خبري ارزبی الله غازی په اړه رپورت لري.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې ايو ام په کونړ کې سلګونو کډوالو کورنۍ ته په نننی کومه کې هر فامیل ته 15000 افغاني او ژمني توکي ورکړل چې دا څو میاشتې خېتیرې شي. په ختیځون کې د آی او ایم ادارې مشر میراغا نصرت وایي دا مرستي هغه کورنۍ ته ورکړي چې په جګړه یا د پاکستانی توغندي زبریدونو لایری پردو مینو تکړه شوې دي.
سره له دې چې موږ د کومک وسته د تاګو پراتونه کې کالو که هم خدای دې د جنگ او بدبختۍ زموږ په ملک کې ورکه نور موږ شاهدان ونه وسیږي چې خلک دې تر څو چې خپل کورونا فریدي او بل ځای ته ولاړ شي خو پاینده که هم انشاءالله موږ ویژمنی او موږ کوشش کوو چې خپل مرسته ته خپل هوادوال سره دوام ورکو.
د کونړ والی محمد اقبال سعید وای کونړ کې لاډيري کورنۍ پاتې دي چې خپل کورونو کډوالي شوي او بد ورځې تیري وای دغه سي خلکو تم د کومکونو ضرورت دی او لنړیوالو خیریه ادارو مرستي غوښتي دي.
دغه مرستو لړۍ چې دوی شروع کړې ده او دغه شپږ سو او دوه اتیا کورنۍ ته چې دوی مرسته کوي تقریبا د 4 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې دې ته دوام ورکړي. هغه ولسوالۍ چې هغه په دې برنامه کې نه دي شامل نه پاینده کې د مونږ هله ده چې هغه هم پکې شامل شي.
کډوالي کورنۍ خوشاله دي چې د آی او ایم ادارې نقد افغانۍ ورکړي ځکه هر څوک په دالتیا ولټو کې پیراونی سي او د لا ډېر حکومتونو هله کوي.
ډېر به خوشاله و خپې د لري او زمونږ د ملک آباد لري پنځل زر چې ډېر وختونه لرو غریب خلک چې څونه مرسته موږ سو شنو موږ په راځي په دې چې موږ غریبانه نه نو مزدوري شته نه سخته دارم بس خیر سلام شته دی بس.
ختی ځون کې د ملګرو ملتونو د کډوالو دفتر وایي هڅه کوي چې مهاجری کورنۍ پیدا کړي او دوی ورته لا ډېر مرستې ورسوي.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام هونی کی درې ځله خبريږي او ردلې مهرباني
کپه یوې کورنۍ کې یو ماشوم فلچی نو ټوله کورنۍ ورسره د ژوند تر پایه په تکلیف کې ده. فراز سیمایز روغتیایي چارواکي بیا د ولسوالیو پر اوسیدونکو غږ کوي چې د پولیو واکسین ګرځنده کمپاینونو لپاره زمینه برابره کړي. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال خوشحال ځلان په دې اړه رپورت لري.
ګوزن هغه نا علاج او بدمرغه ناروغي ده چې یو ماشوم دی ژوند تر پایه معلول کوي او دی هغه معلول ماشوم سره ټوله کورنۍ په عذاب کې پاتې کیږي. د فراه ولایتي شورا استاد خیر محمد نورزی وایي کچيري په یوې کورنۍ کې یو ماشوم په فلج ناروغي اخته سي نو د فلج سوي ماشوم کورنۍ هم دی ژوند تر پایه په سخت تکلیف کې پاتې کیږي. نو موړې پر ټولو ولسونو ژغ کوي چې په ګډه او وژغ د ماشومانو د ګزار ناروغي پر وړاندې خپل مبارزه جدي کړي او خپل تر 15 کلونو شکته ماشومان د ګزار پر وړاندې واکسین کړي.
پولیو واکسین د فارز مرد افغانستان د ټول خلکو وظیفه ده چې خپل اولادونه په هغه مرکزیت کې په هغه ځای کې چې د پولیو واکسین کسان دي او ټول ودی تاجر کې چې څوک د چاوله د واکسینه صفات نه سي. دا یو مهم موضوع ده. یو ماشوم کفلچ کیږي متاسې وسنجوي په کور کې او فلج پیدا کیږي ټول فامیل ورسره جګرخونه او ټول فامیل ورسره فازاب دي.
او وګړي بیا وایي دا ناروغي یو ماشوم داسې فلجوي چې حتی د مړینې سبب یې هم ګرځي. د فرا اوسیدونکو صادق سباون وایي ضروری ده چې په ماشومانو کې د ګزار ناروغي سرایت مخنیوي لپاره ټول خپل کوچني ماشومان واکسین کړو.
کله چې د دغه ویروس باندې اختصاصي دغه مخنیوي دغه دوه څاسکي د پولیو واکسین دی، یعنی دغه دوه څاسکي مخکې تر پولیو ناروغي دغه دوه څاسکي مخنیوي کې او دغه تداوی ده. او کچیرته په دغه مرض باندې څوک اختصاصي اته دغه د مړینې سبب هم کیږي او دغه د نوما د ټولو خلکو سره هله دغه چې خپل ماشومان واکسین کې او د واکسین څخه به برخینه کې.
په همدې حال کې د فرادی امر اختیار رئیس عبدالجبار شایق بیا دی ولسوالی پر اوسیدونکو او وسلوالو طالبانو غش کوي چې پولیو واکسین ته د کور په کور تطبیق لپاره زمينه برابر کړي ترڅو ټول ماشومانو ته ګزاند ساتکی ور ورسول سي.
نو د مخالفینو څخه د قاضي تقاضا ده چې واکسین ته اجازه ورکړي چې مشتیس ګولالي کوچنیان فارغ نشي او دوی خپل دوه قطره واکسین د پولیو کور پر کور واخلي. او د سپینجرو مشرانو هم د خواهش تقاضا ده تر هغه وخت چې موږ وکولای شو موافق شو چې واکسین کور پر کور تطبیق وکړو دوی باید خپل ټول
دی فرا اوسیدون کی تاملری چی دی جگریش کی لغاری هم دی ماشومانو واکسین سیاسی نکری او دی خپلو ماشومانو دی شیر اتلون کی لپارا دی پولیو واکسین تا پا طولو سیمو کی دی کور پا کور تدبیق اجازه ورکری.
درنو اوریدونکو د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه واورید. سوکاله وسی تر بیا خدای مرشي.